רדיו עזרי. السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خره غلې د سات ډیره برخه تاله او ټال ته ځانګړي شوی خو په سر کې په مخې د سات خبرونه ته له ایران د اخراجیدونکو کډوالو لاسنیوي ته د سیمې عام خلکو هم وردانګلی او تر خپل واسه مرستي ورسره کوي فرانس پرس لیکري د امرسته چې خوراکي او نور اړین مواد پکې دي تر ډیره د هغو افغانانو لخوا برابر شوی چې په اروپای او هیوادونه او امریکا کې اوسېږي د روان میلادي کال پیل راهیسې 1.8 میلیون افغانان له ایران راغلي چې یو شمېر په خپل خوخه او ګڼ شمېر نور په زور استل شوی نړیوالې موسسې هم دراستنو شو کډوالو لاسنیوي کوي خو فرانس پرس ویلي دا بنسټونه په لویه کچه د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي د طالبانو حکومت هم په ځلونو له نړیوالو موسسو غوښتي چې د خیر ښېګڼې چارې پراخه کړي دوه ورځې وړاندې د کرکټ وټلي ستوري محمد نبی هم ایران راغلو کسانو سره 1 میلیون افغانۍ نقدي مرسته وکړه د افغانستان د خبريالانو مرکز وای په کابل او یو بل ولایت کې لګ تر لګ و خبريالانو او رسنیز فعالان نیول شوې دي دغه مرکز پرونته یو خبر پاڼې کې د خبريالانو د نیولو پر تازه لړۍ د اندېښنې د سرګندولو په ترڅ کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبريالانو او رسنیز فعالانو اساسي حقونه او ازادۍ ته درناوی وکړي د افغانستان د خبريالانو د مرکز په وینا په روسي او دري اونۍ کې د امر بالمعروف وزارت د محتسبانو او د استخبارات لوري په کابل او یو بل ولایت کې د خبريالانو نیول شوی او وسایل ضبط شوی دي امریکایي چارواکي وایي د نیویارک په منهاتن سیمه کې د دازو له کبله دی او پولیس په ګډون څلور تنه وژل شوی پیخه پرون دوشنبه د نړۍ د پنګونې دی ولو شرکت په اسمانڅه کې ودانۍ کې رامنځته شوی ویل کیږي چې بریدګر دی وبل تن تر ټپ کې دوه ورځې ځان هم وژلې دی اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نیویارک د پولیسو په حواله حمله کوونکې وو وشت کلان شین تامور یاد کړی چې د لاس ویګاس اوسیدونکو وو بریډ کوونکې د رواني ناروغي او شالید لري خو میرمنې ویلي چې د بریډ انګیزه لا معلومه نه ده پولیسو د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې پولیسو دا هم ویلي چې بریډګر په خپل موټر کې لاس ویګاس او نیویارک ته راغلی وو په پیښه کې د هغو دوه پولیسو له ډلې چې په دنده بوختو یو تن وژل شوی پولیس شپږ دیر سکلان د دارالاسلام یاد شوی چې په خټه بنگلاديشی دی او د هند کورونې چارو وزیر امیت شا وایي هغه درې ترهګری وژلی چې په 13 اپریل میاشت کې په جمو او کشمیر کې پر سیلانیانو بریټ کړی وو هغه بریټ کې شپږ وستنو وژل شول چې روسي د هند او پاکستان ترمنځ څلور ورځنې پوزیش خړه هم رامنځ تکړه هغه مهال هندي چارواکو بریټګر پاکستانیت بابللی وو چې په وینا یې د اسلام آباد په ملاتړ د کشمیر په الګام سیمه کې د خونړۍ بریټ کړی دی پاکستانی اسلام پاله ډلو په دغه بریټ کې لاس لرل رد کړی دا له 2008 کال راهیسې پر ملکیانو تر ټولو خونړۍ بریټ بلل شوې ده
تال او تال
پیغامونه خبرې اترې سیمه ایز دودونه او سندرې
د تال او تال ډیرو درنوریدونکو سلامونه نیکی هیلی چاره مو په خیر هیله مندم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ یو ځل بیا ز د نوی خبرونه سره تاسو ته هر کله کوم خبرونه ته هیله مندم چې پنننې خبرونه کی تر پای له ما سره ملتیا ولري تاسو د تال او تال خبرونه اوریدونکو اوسئ او پنننې خبرونه کی هم مکسر یو درون با شخصیت میل مده بلې هو درنو دونکو زموږ نن نه ایمیل مده ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې لډیر وخت د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او ترڅنګ خبريالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار کړی دی ډېر با تجربه شخصیت دی راځو دوی سره مرکه کوو د ژوند په اړه ډېر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبريالۍ لکه لره پیل کړی دا او ترڅنګ شاعري څنګه پیل کړی خکلی زمزمه هم کوي
پر دې سپ سلامونه وختونه مو په خیر خرغ لس خبرونه ته ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې ما سره ملي یو وخت مو را کړی دی
ډیره مننه دیما جان تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځي مثلا مرکې ته موږ سره تاسو لبیک ویل تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یو نړۍ مننه کوم.
هله کوم بس خدمت کوم همدغه ادبي خپرونه دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي خلکو ته یو انګیزه ورکوي خلکو ته شعور ورکوي او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغه ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بیرته فرهنګیانو ته ادیبانو ته لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږیږي هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهیږي چې ادبیات څه دي ژورنالیزم څه دی فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي شعر لیکل څه دي نو دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سرچینو برکت دی. نو لته تاسو هم مننه دې برخه کې تاسو موږ سره
نور څه خو په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډیره سخت علاقه منده یم یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي خو د زمزمې څه کوي دا نو یو بل بیل خوند لري.
مننه
انشاء الله خبرونه کې وای وای یو دوه کوچنی غندي زمزمې به هم له تاسو ولرم. پردی صاحب د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي معلومات لري تاسو شعرونه کار مو مسلک مو هر څه واضح ده غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته له کوم سنه تاسو ډیره علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته شعر شاعري ته لیکوالي ته لکه خبریالي ته له څه درنه پیدا سوه؟ راډیو مو اوریدله یعنی پخوا وختو کې موږ تاسو وختو کې هغه راډیو او ټلویزیون خو په وروسته وختو کې پیدا سو او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتابو د شیانو سره ډیره علاقه درلوده؟
دا سیده چې دا سین په حساب خو وای مې چې زما سین دا د اتل سونو په پورته شوی وو چې زه دغه محل د سې یو لارویانو سره د سې ډلګې سره مخ وم چې هغه شعرا او لیکوالو فرهنګيانو او خو دا کده وایم چې زما زګیدل د سې کورنۍ کې چې هغه ټول فرهنګي خلکو لکه د هیواد په کښې یو ډېر نوموته شاعر شفیع الله بابرزه صاحب زه د په کورنۍ کې پیدا یم نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی بابرزه صاحب. نو زه د په کورنۍ کې بیا د هیواد یو بل ډېر نوموته د حماسي او انقلابي او ناتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلغزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري الله دې هغه ته ډېر عمرو کې سره د بابرزه صاحب زه د هغه زما کاکا و نو زه به بیخي د هغه په کورنۍ کې پیدا بابرزه صاحب مشون ماما دی غټه کې کورنۍ یو خو کاکا مې بیا بیخي د یو کال خلک یو نو زه ځکه د دوی په کورنۍ پیدا شوم نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتې د دوی یو ډول کیسټې به وې چې پخوا به ناتیه کلامونه پکې ثبت کېده هغه به مو ډېر اورېدل بیا د بابرزي صاحب به ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه نو موږ به راډیو کې د دوی دا سندرې اورېدې بیا به مو د نورو ترونو ماماګانو پرتله باندې دوی ډېر خوښېده که نه موږ وویل چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا به ډېر عاطفي وو نو ورو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو نو دا زما غږ داسې لږو ډېر ښه وو خلکو ته پته وسې د ده غږ ښه دی نو بیا به زه هغه نن د هغې کې دا د مکتب کې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم او ما سره دوه درې ملګري نور وو چې موږ به د شنبې تر پنجشنبې په هرې ورځ کښې به م بدله ترانه ویله ورو ورو بیا کلي کښې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه یا د کلي نه به لږ لرې او بل کلي کښې وه نو موږ به بلل کېدو هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا نه د شعرې به مو ولوست دغسې دغه کړۍ زمونږ دا داسې ازاده شوه چې موږ هغه سیمه کښې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې ادبي خپرونو ته به مو زنګونه وهل نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کښې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري نو بیا به یې خپلو غونډو ته ناستو ته وربللو دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه ډېره شوه بیا چې کله ما علاقه بیا د دیزې نه ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم ځکه هلته شعر دی هغلته د شعراو په هکله لیک لوست دی هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي نو ما بیا په کانکور کښې به همدا انتخاب وکړ او بالاخره ادبیات وروسته کامیاب شوم بیا میاش ادبیات لوسته نو پاغه جریان کې بیا جلال آباد خار کې دا ختیځ ادبی بهیر ډیر لوی بنسټ تیز منګړې شوارا ډیر خبریالان ډیر دوستانو ته ډیر څه زده کړي دي نو هغه بیا زمونږ د پاره یو ډیر لوی مکتب وو ډیر لوی درزی ځای وو هلته به د پشیر کره کتنې په نثر کره کتنې مشاعرې لوی غونډې ناستې فرهنګي لمانځنې دا ټول به مو هلته کاوه نو ډیر شیونو باندې سر خلاص شو او بالاخره له هغه وخت نو بس بیا دغه بیخي داسې پکې ونه ختو لکه د سلیخ ډان شو چې همالته به د هغه ځینه خلکو راډیوګانو ته بللو مشاعرې ناستې بیا به پخپله یوې سیمه ییزې راډیو کې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم هغه بیا داسې شومه چې پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه خپرونې شوې بیا همداسې پسې د هېواد په کچه بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو بس بیا به دوستانو ملګرو بللو نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو شکر تر اوسه پورې پکې بیا اخته یو نو شعر هم لیکو ترنم هم کوو فرهنګي مجالسو ته به هم تلو بیا خو سره به سافر شو نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو
پر دې صاحب تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کې را خلاصې کړې بالکل ډیر دیر لنډ راتا پوښتنه دا د دې ما په کورنیو کې ډیری وخت د موږ تاسو پلارونه او میندې کله ناکله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران لیکوالان ادیبان ډیر وو د کورنۍ کوم غړي تاسو سره مخالفت ونه کړ سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
نو موږ ته بیا د درشمې سپاري البته قرآن کریم درشمې سپاره باید له پایه ته شروع کړو تر اخره پورې موږ ټوله په یاده زده کړه مازیګری کې به کې ناستو بیا به هرې پنج شپې په ورځ باندې موږ باندې دغه کوم درسونه چې به مې دا به په لاس فکر کې موږ باندې لوسته او ډېرو خلکو به اورېدلو موږ به دېته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه لږ ویلې بیا به مکتب کې ترانې ویلې بیا دنه دا کیسه اوږده شو ما وخت یاد وکړ چې راډیو ته به مو زنګونه واهه موږ به بندارونو کې برخه اخسته نو هغه بیا چې کله خار ته رالو بیا غټ رسنیو ته چې لاړو هلته غټو مشاعرو ته لاړو نو بیا به مو کور کې یو نه چې البته ډېرو مثبت به مشرانو ورونو دغه راس پلار مې همدې دوه ترونو مې چې نومونه مې واخیستل نو دوی ما سره ډېر زیات مخالف ان تر دې چې ځینې مېرمنو په دې زمونږ په غټه کورنۍ کې هم دای خنه ګڼل چې یاره زه شعرونه ووایم یا زه ترنم وکړم ډېرو به کله کله تمسخور وکړه ډېرو به کله کله پیغوریزه ژبه وکاروله ډېرو به خپلو ګاونډیانو کې بحث کوو چې ولې دا ستاسو الګ څه دی دی ولې دغه کوي داسې شعرونه وایي هغسې شعرونه وایي ترنم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه چې ډېر زیات وو خو ولې ما خپل مسیر نیولی وو نو وم غواخل شوما وم مرته شوما زما په غیاب کې خبرې م کې دي خو ما خپل مسیر نیولې او زه پوهېدم چې زه په سم لار روان یم نو بیا ورورو چې زه کله ما د خپل شاعرۍ د خپل ادبیات پونځي په لوستو او د خبريالې په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په غبار نو هغه ورورو د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته ډېر لرو ځایونو کې خلک ویل چې ته د پلاني پلارې نو کلی کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما پکله چې په راډیو کې چا خبرې وکړي دا د راډیو خبره خو ډېره منون کې که نه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تانه مېلمه او بستانه مېلمه نو بیا ورورو دې کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما له کور نه پرته بیا ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور ورته یو وخته پورې هغه مخالفت وو خو بیا چې زه کله پسې یو بل سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته م خبریالې وکړه بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم پر فیسبوکونو به موږ سره زموږ ترنمونه خلکو خپرول یا به غټو وړو جلسو کې موږ سره خلکو انځورونه ایستل نو بیا زموږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی
قدر دې ډېر
هڅه چې دې انتخاب کړی دي دا سم دي.
او قدر دې مرو ورو ډیر سو فکر منل. تاسو مخ کې ډېر جالب پخت خبر ته اشاره وکړه. سلا کوم وخت په افغانستان کې و ما همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې، حتی یو هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې، نو ما ته ویل چې دا شاعران او ملایان سره نه جوړېږي. یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلې دي او لیدلې مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري. تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جماعت ملای امام شیرونه هم ویل، دا څنګه یو مسله ده؟
اوس جالب دا ده چې زما د پلان زما خپرونه نه قضا کېده، خو که بېرته به ما په خپرونه کې ترنم وکړ، موږ به د خپرونه کې زموږ د خپرونه اجنډا په جلال آباد کې دغه زه نوم واخلم، خدای وکړي چې دغه د اصولو خلاف نه ده، د انعکاس راډیو وه. نو هغلته به موږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کې به موږ حتما یو سروکی به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو، د ټولې خپرونې خوند به داسې وو که نه، ډېر خلک به دلته په تمه اوسېدوی، په اخره کې نن بیا کوم سروکی وای. نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده، خو چې سروکی به پکې راغی نو ما ته به ډېر کله نه وي، زموږ مور ته به ویل چې هلک ته وایي دا سروکی پکې مه وایي، که دا غزل وایي خو صحیح ده، دا سروکی پکې ولې مه
نور به راډیو بندوله.
بیا تره مې چې وو تره چې مې وو هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی، له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله، او هغه به دومره په لوړ غږ نیولي وه چې ټول کور به اورېده، هېڅ به یې بل نه اړوله. نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکی واورې چې زما سره به کله به خاموش شو، نو ماته به یې بس هېڅ یو سروکی به یې را یاد کړه، یو یو سروکی مې یاد شي چې هغه به ماته کله تکراروه چې ریدي یا ګونه ګله ریدي یا ګونه جانې له دې وکړم. نو چې زه به یې کله وکتم ما له وایي پردیسیا ریدي یا ګونه ګله ریدي یا ببو جانې له دې وکړم، نو ماته به یې داسې تغنه غوندې به یې را کوله، ما له وایي بېګا به دې به ښه سروکی وي یا نه، نو زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نا کله.
منصب شلغازی والد دوی دواړو شاعری چې واغه ناتیه شاعری ده او هغه حماسی شاعری ده، نو هغوی خپل ډلګۍ لرله، هغه به دا ناتیه شعرونه لیکل، او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې موږ د موسیقۍ برخه کښې لرو، یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه ناچیه نعتونه ویل او ډېر په دواړو سترګو ړوندو ډېر عجیب و، غریب نظمونه به یې ویل. منصب شرګزي وال جندر او امانت دا د پېښور کښې ځینې مشهور نعتخوانان، د دوی ټولې کیسټې به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل، موږ به دا شعرونه ویل، بس بیا موږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي، که نه زموږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه، خو ورور بیا وخته خبره خلاصه کړه، بس بیا اخره کښې پوه شو چې یاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی،
سروکی هم سم دی. پردې صاحب، که د خپرونې په دې برخه کښې یو لنډ غوندې سروکی یا زمزمه راته ولرې خوشحاله وسو.
په سترګو زه به یو څو بیتونه درته ووایم چې دوستان یې خوښ کړي. څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم، څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم، ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم، څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم، زد هر محفل نستړې کور ته راشم، زد هر محفل نستړې کور ته راشم، زه په هر اتړ کې ځان زرې زرې کړم، زپہر تر کے زان زرے زرے کرم، سادہ خار خبر ستا پرنگ خوگی کلم چه گلو نچه رنگو نچه نغمی کلم جانان د خوب ولو استر گویا داد جانان د خوب ولو استر گویا داد ترازی کد زخمونو دی ویملی کلم کد زخمونو ڈی ویمڑی کلم ستا د خار خبری ستا پرنگ خوگی کلم چه گلو نچه رنگو نچه نغمی کلم نصیب غواړم دس پر لیل خوا بدمر نصیب غواړم چد گل شوندی پخ پلوی نسرے کم چد گل شوندی پخ پلوی نسرے کم استاد خان خلق باستا پرن خوگی کلم چا گلو نچا رنگو نچا نغمی چا گلو نچا رنگو نچا نغمی
ډیر زیاته مننه. ماشاءالله ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې. سلامت اوسئ، ژوندی اوسئ، او هیله مند یم غږ مو تل همداسې لوړ اڅاند او چت اوسئ. ډیره مننه،
ډیره مننه،
سلامت اوسئ. تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کېږي چې وتلی یاستئ، او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشحاله یاستئ؟
غالبا 2004 مارچ نه دی په لز فرانسې کې نشون شو، خو یو نیم کال برابرې یا څه کم او لږ څه زیات. نو بس هغه انسان چې کله یو شی زړه صبر کې خای بیا یو چاته زړه ولګېږي. نو اوس زه که یوازې وم نو خای چې اوس به هم په تکلیف وم چې یاره سړی وطن ته وګرځي او یا سړی راجلا شوی. خو چون فامیل له سره دی، بیا زموږ بچیان چې دي هغه ښوونځیو کې دي درسونه وایي، نو د دوی لپاره سړی باید داسې یو اوږدمهاله پلان ولري. نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو، ځکه دوی مسؤون دي، دوی زده کړو ته ځي، تعلیمونه کوي، او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي. او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لرې والي لپاره، یا دا قرباني ورکو چې له کور و کلي لرې یو، نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده، بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده. که همدغه بچیان چې زما دي که دوی درې دانې درې مسلکونه زده کړي، نو زموږ وطن لپاره به په درېو برخو کې په درد وخوړل شي. نو زه خوشحاله یم د دوی دې حالت ته. او بس ځان مو هغه انګرېزانو پسې لاج وس کړی دی یو څه، او سره مصروف دي. مصروفه دنیا کې سړی بیا ډېر روزګاري کېږي، خفګانونه وکړي، نو یو مهال له درس وایي، یو بل مهال له کور کې ماشومانو سره، یو بل مهال له دفتري کارونو پسې ګرځو، یو وخت کور کې درس وایو،
افغانستان کې پاتې شوی په نوی نظام کې نوی حکومت کې هم جلال آباد کې او دننه کابل کې او ځینې نور ولایتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو لپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې مشاعرو کې برخه اخیستله؟
که زه ووایم چې په ننګرهار کې نارنج ګل یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل. یعنې دا هغه مشاعرې وې چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډون والومه. دغه راز په قندار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم، البته خو رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سوات کې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغلته مشاعرې کېدې، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا ددنه غیر چې دنګرار د لرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په شاپیار کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاړو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل یو زما خپل څه چې زموږ لکه زه مشري ما سره و، د چلګزي بابا ادبي بهیر و، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر و، په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه و. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې موږ ګرځېدلي و. مومندرۍ ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندرۍ ولسوالۍ کې دی. نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې که موږ به نه موږ زړه به هم غوښتل چې یاره ور نه شو یا نه شو رسېدی، نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالی پاتې شوی یم. زه
ډېر ښه او خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلود او خپل شعرونه م لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډیری شاعران نه تلل یا پابندي و ورباندې نه سوای کولای چې ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري، آیا دقیق حساب یې ستاسو در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پکل کوم چې ما یوازې د بیخي د پاین لاسې د 2014 خبره به وکړم، 2014 سوالس نه دی په لازم دي شعر لیکلو سره آشنا شوم. تر اوسه پورې ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي، او بیرته مې هماغه شعري ټولګه څه موده وړاندې چاپ هم شوه. هماغسې هماغه ټولګې کې چاپ دي، د هغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپله شعري ټولګه چاپ کړې ده، او له هغه وروسته به بیا ما په شمار لس شعرونه هم نه لیکلي. بس نه پوهېږم چې دا کله دا د شعر شاعران ورته وایي چې کله دا د شعر خاپېرې مرور شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل دي، ما بله پوښتنه هم دغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم، ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندې، آیا تاسو هم دغه څه سره مخ کېدی که همیشه وخت کلم هغه طبیعت پورې اړه لري، یو ښه ځای کې اوسئ مثلا طبیعت دې ښه خوشاله اوسئ وروسته له هغه کولی سئ شعر ولیکئ، او که نه همداسې خوب وخت کې الهام راځي یا دې خوا یې خوا الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا مشیر کا الهام نه وینو کې د شه د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وکړ چې ما لښ کې ورنمړې لیکلي. نو که خبره د دې شي چې یاره زه آرام یم، بیا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منظم اوس ښه سهولت کې یم، که نه هر ډول امکانات شته دی، فکر هم جوړېم، فزیک هم جوړېم، او یعنې د هېڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دی او خدای دې نه راولي. خو زه پکې شعر نه شم لیکلی، ځکه له دې معلومېږي چې شعر د آرامتیا مسله نه ده، شعر د دې مسله نه ده چې سړی بېکاره وي، او یا شعر د دې مسله هم نه ده چې څوک ریاضت وکړي کېږي چې زه د شعر ولیکم، که نه نو بس شعر هماغه د الهام پر مټ باندې د لیکنې جوګه دی. او کېدای شي ځینې خلکو ته خدای دا یوه ښه لورینه ور باندې خدای کړي چې هغه ریاضت کوي، یعنې کېنی وایي چې یاره دوه هفتې کېږي شعر مې نه دی لیکلی، نو کېنی شعر ولیکي. خو شخصا زه دا عادت نه لرم، نه را کې دا شته دي، نو ما ویل تیر درې کالو کې ما الله شیر نه دی لیکلی. وجه دا ده چې بس ما باندې به هغه د شیر خاپېرې نه وي ناسته شوي یا به هغه موړ نه وي راغلی را باندې د شیر لیکلو. هغه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی، یعنی یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کې لس شیره لیکلي، مگر ما بدری کالو کې لس شیره نه دی برابر کړي. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شیر لیکلو ډېر ښه نومونه دي چې هغوی باندې سړی شله سي یاره تاسو خو شیر لیکي، ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کې غالباً تر اتیا پورې شعرونه چاپ کړي دي او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاڼ کړی دی، نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي. نو کېدای شي یو پنځوس شعرونه هغه مي یو نولس کې ورسره دا واچ او ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم او یا ځان سره اکدم یا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم، خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي، هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغه څه چې په کار دی. نو که ووایي چې څوک اورم، هغه به بیا کرن خان دی، د هغه هم پخوانۍ سندرې، هارون پاشا ده، اعجاز افق دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي دی خزینه سندرغاړو کې، هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالین دي، نو بیا دغه زه اورم.
دی منګل استاد خبره، نو دی اوسنی نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنی کې خو بیا جاوید مرخیل صاحب زمونږ اساسي ملي هنرمند بوته ویم، نو هغه خو اتمن هغه پکې شامل دی هغه اورم. نو بیا دی اوسنی کې ما ته داسې ډېر څوک په نظر نه راځي چې یاره زه ویم شي. اوس وخت کې همدغه د نصیب صاحب ما وویل، نصیب صاحب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی، هغه کاکړې ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب ډېر زیات ښه دی، هغه اورم. نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي او که کوم وخت زه ویم چې یاره موسیقي واورم نو بیا دا خلک اورم.
د خبرونې دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره غواړي سی واوري؟
نو که زه ما ته دا زما خو ټول انتخاب دی، خو که تاسو ما ته د ثاقب صاحب یو کاکړۍ پیدا کولی شئ، هغه یو څو کاکړۍ ویلې دي چې که تاسو یوټیوب کې سرچ کړئ شاید پیدا شي، یا ستاسو البم کې به وي، سامې لنډه لنډه کېږي، یو لالی راته یادېږي، نازوم زما جانان دی، ستا مې کوم کړی تاوان دی. نو دا د هغه ډېرې ښې کاکړۍ دي.
ولاړ بسو سندره بابا ورو ډالې دی وی تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. دونکو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې خبرونه تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستې، ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلما را سره ده په خبرونه کې. پر دې څه انجنې په ډیرای وخت کې خزینه د دې عادت لري، کله چې اشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي، د کور کوم کار کوي، یا هم که د باندې هم داسې قدم وهلو ته وځي، ځان سره حتماً یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبیکو ای زمزمو ته، کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ، یو همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره.
حالت بنی یو کار کې مصروف نه یم او زه دی بی زمزمې یم. زه دلته اروپا کې در اصل سره نه راشم، نو دا لیسنس اخیستل یو څه سخت وي، نو مخکې در هغه سړی موټر ته لاسرسی ولري، زه بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم. نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغې فرصت نه په استفادې ځینو شعرونو ته کمپوزونه جوړوم. بدا لار چرته سفر باندې روانې ما
علاقه لري مثلا کمپوزو کې خو پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوي هیله مند یم سي وکولای سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی دی تاسو خپل د سندرغاړي په توګه باندې یو ستیج ته راسي سندرې ثبت کوي کلپونه جوړ کوي سندرغاړی اوسي
درویش روخان صاحب نغمی بی بی سره خپل کې په دې ترنم باس کړم نو هغه درویش زما ملګری دی خو نغمی ته زما پاکله پختنه کړو چې دا لږ څوک د زواړم د سره خبرې وکړ بیسیکلی ما نغمی بی بی سره خبرې وکړې نو هغه ما ته ویل چې ته تر اوسه والی پاتې ولې دې زموږ فلټر نه راغلی په دې دومره خاګ باندې نو ما ویل چې یاره به داسې داسې انسان خپله علاقه مې یو زمونږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېر دي
مطلب
کلتوری مسائل کی محدودیت مبارزہ کرے دا او دا برخه سی یو سړی وړی نه دا خو شونی دا هم دا رنیم کولی شو خوالی زما خپل علاقه نشته دی برخه سره
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشنال سوستات لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل ستاسو نظر هغو کسان ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي ځینې کسان غواړي شاعران سي ځینې کسان مثلا لیکوالان او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي هغوی ته مو وینات څه ده څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلای له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود د دې محدودیتونه هم سته
نو که زه چې یو ډول محدودیت خو مقدا مختلف برخې دي اوس مثال کوم یو څوک یو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي خو مګر دا هنر چې مونږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خي خپل غواړي چې هنرمند شي نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړې اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي د تا نه هغوی فعالیت کوي مثال هغوی سره ته راجستر وي هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي په بده ورځې ترخوا درېږي نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته نو دا خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دی خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې دا یو ځی کې خپل خواري کوي نو هغه بیل خبر ده نشم ویل خو دا کم څه چې د لوړ مقام ته رسې نو دا هغه پاک لمانه هغه شرایط او د امکاناتو خبره ما وکړ چې دا عمر امکانات ته اړتیا لري د نه پرته به لگا سخت وی چھ سڑے غٹ سٹیج تو رسی کی دو ما کٹیگوری گیا خلق دی چھ کا وی لگا من گون دی چھ د ترنم بالا کمندان دی یا د شیر دلا د برخ علاقہ مندان دی لو غا خو پاسار من یغی کی د ہچ کی ممانعت نشته نہ وطن کی د شیر د لیکل ممانعت شا نہ د ترنم ممانعت شا او نہ فرنگی نہ سوتا ممانعت شا وازی فردی مخالفتو نشته دی د کورنۍ په لحاظ او هغه د سيتي چې هغه هلکي ګیس مسله نشته دی اوس که څوک د دینه باندې کېږي چې ته هنرمند مکیږه خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چاته ضربه ورسي ان تر دې چې هغه خدای مکا زبنګ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي مگر که څوک شاعر وي یا څوک غواړي ترنم وین کوي وي یا څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي نو مخالفت پوي په کورنۍ کې چیرې دا کار مکوا خو له خو مکه تر دې مخالفت نه پیدا کیږي چیرې او سړی ته ضربه ورسه کنه نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولای شي سره اوسي بس ورور خانې کول پلار خانې کول نور خلک هغه ته مخې ته راوځي چې مثال پلانې خان وګوره بيساره وګوره بيساره وګوره دای کار دی دای سټیج دی دیجی ته بدغه نوم باندې رسیدلې دی هغه دا کارو مثال اوس خدند پیدا کړي خشناخت پیدا کړي یو د درې کسانې پیژنې رسنې او تزي نو په دغه مسایلو باندې کولای شي چې خلک قانع کړي او یوازې زمونږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیاتې زه ډېرې خزینه شاعرانو پیژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورورې خبر شو که پلارې خبر شو هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یي صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدي چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي نو شعر لیکل خو جرم نه دی هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي ما ډېرې ښځینه شاعران زه چې یو وخت راډیو کې وم ما به ځینې ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې ځینو راته ویلې دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم ټکول شوی یم زه جرمې لیدلې چې ولې ته شعر لیکې حال دا که ورنه وپوښتل شي د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده کنه نو زه خو نه راډیو ته تللی مرکه مې کړې نه یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واورئ نه پر فیسبوک را ښکاره شوی یم خو کور کې شعر لیکم پر دې خلکو ته زما پیغام دا دی چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري نو هغه خلک قانع کېږي ما وویل چې کتابونه راواخلئ ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي ورته وی ښایي چې یاره پلانۍ وګوره بستانۍ وګوره دغه سټیج ته رسېدلی په همدغه څه باندې رسېدلی دی او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي
ډېره زیاته مننه تاسو یې راډیو یادونه هم وکړه خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کې او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي او څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل خوشاله کېدی و لکه راډیو کې کار کول درته ښه وو که ټلویزیون کې
تلویزیون وا او که آسانواری مسله ونه بیا راډیو خو پویږي چې اسانه کار دی یو سړی به داسې و چې خفه به مو یا به په څیره باندې خفګان ښکاره کېده که یا به یې هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و نو او یا که به د امکاناتو مسله ډېره وه په ذابېده مثال ما یې کوتړه او دا وکړه هغه وکړه نو دنه به هم خلاص ونو بیا به راډیو په آسانواري کې به راډیو اسانه وه او سړی په کې راحت هم لږ ډېر وي زه به په راډیو کې لږ راحت ډېر وم
بالکل او ما هم همدغه سی یو تجربه درلوده راډیو یو څه خوشحالي لري آسانه ده په راډیو کې ټلویزیون کې په ټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته جالبې هم شته ترخې هم شته خندونکې هم شته تاسو کېدای سئ ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادیږي نو خندا درځي او خوشحاله کېږئ بیا وایسې دا وخت هم تیر سو دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و
وراکوم چې رښتیا دی ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېری خاطرې لري خصوصا دا خبریالي به تاسو د سي خاطرې ډېری لري ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکه یا میلمنو سره مخامخ کیږي نو ډیرو رقم رقم مسائلو کیسو سره خبرې کینی زمنګرا جلال آباد کې ځکه کمی راډیو کې وو نو زمنګا یو همکار وو نو دا چون زما په مخ کې تیره شوې ده خو ما سره لکه په مانه ده تیره شوې زمنګ راډیو کې وو نو زمنګ یو همکار یو مرکې ده لپاره یو میلمه وغوښته او چې دا میلمه به راشي خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به نعتونو ته به راشي نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي خو ورته ویلې سړی به زه خپرونې ته درته راولمه کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود میلمه دی او بس غږ یې پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو ښه راغلاست درته وایو خپرونې ته ستړی مشه په خیر راغلی نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ پام نه دی نو د بیا پرې غږ کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی ستړي مشه خو د بیا غږ نه دی کړی نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند راجیک کړئ او ما یې مې افکې زه ته سره خبرې وکړم نو هغه بیا غږ کړی دی درې ځلې غږ نه دی کړی داسې نورمال غږ به یې پیکوو که نه نو هغې باندې وتلي دي هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي موږ خپرونه شروع ده غږ پیکوو غږ نه کوي وایي وله ما نه یاد یې وتلي وو هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی نو نو بیا ته وایي چې زه اوس دا سړی څه رقم پوه کړم چې دره څه رقم پوښتنه کوم خبره
حتماً ما هم همدا ویل په ټلویزیون کې راډیو کې په ټوله کې خاطرات بیخي ډیر وي کله له بې تجربهګي کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره میلمنو سره مخ کیږي هره ورځ نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي موږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ ملتیا دی را سره درلوده غواړم ډیر خبر در سره وکم غواړم ډیر پوښتنې وکم خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي
نو ډیر مننه زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي نو خبرونه کې مو ګډون وکړ بس تاسو ته درنو همکارانو ته د تخنیکي همکارانو ته ټول ترې سلامونه ورسیږي کور مو ډیر زیاته باد
ډیر زیاته مننه کوم غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو
ډیر مننه دا دغه جاوید مرخیل شه بیا سندره راشي دا خوشحال خټک یو وروسته شعر ویل زه دا سندره لایم دا کوم چې خپل استاد ما ته کوي هر یو پند ملغلری دی پندونه په نوم باندې څه کومه ده
بالکل حتمن
دا مخه چې کوم دا سندره مور باندې واوري دا
حتمن حتمن یو نړۍ مننه کوم سندره دې تاسو ته او دې ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډالې وي سلامت او صحیح چاري خوشاله اوسئ
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستاد و ما تکړی څو پندو نا جانا خپل وستاد و ما تکړی څو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا
کوټه پر دې کورونا جانا نپتا چې پر لوټه پر دې کورونا جانا بلوستا دوا ماتا کړي چو پندو نا جانا هر یو پندې ملغلری دلالو نا جانا هر یو پندې ملغلری دلالو نا جانا
نوی تفریحی خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم سنم مکڑا ستم پاش خان سنم.